پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشه، زه صفی الله ستانکزی یم. تاسو د ازادي راډیو د غرمې 12 بجو خبری پروګرام ته ښه راغلاست. ویم تخنیکی چارې سید قادر جلالوف مختوړي. پیل په خبرونو باندې کوو. د افغانستان په شاوخوا اوشتو ولایتونو کې شدید اورښتونو او سیلابونو له امله 40 کسان مړه شوي، 13 ټپیان او 2 نور لادرکه دي. دا خبره طبي پیښو ته د رسیدنې چارو وزارت مرستیال شرف الدین مسلم رسنیو ته په یو پیغام کې کړی ده. د طالبانو د حکومت دغه چارواکي ویلي چې دا لومړنۍ شمیرې دي او زیانمنو ته د نقدي مرستو او خوراکي توکو د رسولو بهیره پیل شوی دی. د مسلم په خبره چې 40 هستوګن کورونه او ګڼې نیز زمکه هم تخریب شویدیم. جزئیات به اورستم واوره. فرانسه او هند په افغانستان کې د بشری وضعیت او بشری حقوقو څخه سرغړونه په اړه اندېښنه څرګنده کړه. په هغه غړ بیان کې چې د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د هند صدر اعظم نارندرا مودی ترمنځ په پاریس کې لکتنی ورسته خپور شو، دواړو مشرانو د یو سولیز امن او باثبات افغانستان څخه خپل کلک ملاتړ څرګند کړ. د بیان لمخې هند او فرانسې په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو ترڅنګ د ښځو، نجونو او اقلیتونو د حقونو د درناوي غوښتنه کړې. پنټاګان د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت د میلیاردونو ډالرو په ارزښت هغه قراردادونه لغوه کوي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو چې نور وجود نه لري د تمویل لپاره شوي. دا خبره د افغانستان د بیا رغونې پرچارو د امریکا د سرمفتش ادارې سیګار په هغه راپور کې چې پرون چهارشنبې خپور کړې او ویلي دي ښایي د دغو قراردادونو لغوه کول او حقوقي دعواوې کلونه وخت ونیسي. د جرمني صدر اعظم اولاف شولتز له کازوا او سربیا وغوښتل چې د اړیکو د عادي کولو لپاره د خبرو د بیا پیلېدو په پروسه کې رغونکی دریځ خپل کړی او غواړي دا وویني چې د بالکان دا هیوادونه د اروپایي ټولنې غړي شي. ښاغلي شولتز پرون چهارشنبې په برلین کې د کازوا له صدر اعظم البین کورتی او د سربیا له ولسمشر الکساندر ووچیچ سره جلا کتنې وکړې. دغه کتنې د هغو هڅو یو برخه ده چې هدف یې د اړیکو د عادي کېدو لپاره د هغه په ټپه درېدلي حالت له منځه وړل دي چې د تیر کال له دوبي راهیسې په خبرو کې رامنځته شوی دی. خبرونه مو اوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس هم ورزو د پروګرام معرفي ته. په افغانستان کې د سیلابونو راوتلو خلک زیانمن کړي دي.
اتلس تر شله پورې شهیدان لرو او دیرش زخمیان لرو. د سلو په شاوخوا کې حیوانات تلف شوي دي، زراعتي ځمکه تخریب شوې ده، داسې سل کوره تخریب شوي دي.
د طالبانو یو پلاوی تازه له ایران راستون شوی، د سفر پایلې څه وي؟
نتایج سره راغلي دي او داسې تایید شوی ده چې ایران کې د افغان مهاجرینو سره وضعیت اوس بیرته نورمال شوی ده او نور به بیا داسې چلند نه کېږي چې هغه ستونزې مني.
متعلم نجونې وایي په اختر کې د پخوا په شان خوشحاله نه وي.
خوشحالی ده چې ټول مسلمانان د زړه څخه پکې خوشحالي، خو زموږ دا خوشحالي نیمګړې پاتې ده او زموږ سره زموږ د سرنوشت فکر دی. طالبان زموږ مکتبونه بند کړي.
د دغه یو ساعته پروګرام په دویمه برخه کې به نور بسته خبرونه په ژوندۍ توګه واوري.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د افغانستان په شاوخوا اوشتو ولایتونو کې سخت اورښتونه شوي چې له امله سیلابونه راوتلي او خلکو ته زیان رسولی دی. د طالبانو د حکومت طبي پیښو ته د رسیدنې چارو وزارت مرستیال شرف الدین مسلم رسنیو ته په یو پیغام کې ویلي دي چې د دوی د لومړنیو شمیرو په اساس دغو پیښو 40 کسان مړه کړي، 13 ټپیان او 2 نورې لادرکه کړي دي. هغه همداراز ویلي دي چې 40 هستوګن کورونه او ګڼې کرنیزې ځمکې هم تخریب شوي دي. جزئیات د فیروزي عزیزي په ریپورت کې.
ملا محیدین د بغلان ولایت د چشمه شیر سیمې اوسیدونکی د سیلابونو له زیانمنو څخه دی. د وای وروستیو سیلابونو کور او کرنیز ځمکه تخریب کړي دي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې دغه ولایت په بیلابیلو سیمو کې د سیلابونو راوتل خلک له ځاني او مالی زیانونو سره مخ کړي دي. په یو شمېر نور ولایتونو کې هم سیلابونو خلکو ته زیانونه اړولي دي. په لوګر ولایت کې دروتلو سیلابونو له امله یو زیانمن شمس الدین ازادي راډیو ته وویل له دې سره په پروان ولایت کې د طالبانو د حکومت چارواکي د سیلابونو د راوتلو له امله د دریو ماشومانو د مړ کېدو او درې نورو د ټپي کېدو خبره کوي. دوی ویلي دي چې خلکو ته مالی زیانونه هم اوښتي دي. دوی د طالبانو له مرکزي حکومت او مرستندویه ملي او نړیوالو مؤسسو له لوري د پروان ولایت خلکو ستونزو ته د رسیدنې غوښتونکي دي. له دې سره د طالبانو د حکومت طبیعي پیښو ته د رسیدنې چارو وزارت وایي د سیلابونو راوتلو مالی او ځاني زیانونه اړولي دي. د دغه وزارت مرستیال شرف الدین مسلم رسنیو ته په یو استول سوي ویډیوي پیغام کې ویلي
افدایی ارقام معلومات چې موږ اخیستي دي اتلس تر شله پورې شهیدان لرو او دیرش زخمیان لرو. دوه کسه مفقود ورک سوي دي. همداسې د سلو په شاوخوا کې حیوانات تلف سوي دي. زراعتي ځمکه تخریب سوي ده. همداسې سل کوره تخریب سوي دي. هغه ساحو کې مو اوس هم سروي ټیمونه لیږلي دي.
نوموړي ویلي چې د دوی نور ټیمونه د قربانیانو له کورنیو سره د نقدي او بې ځایه سویو له کورنیو سره د خوراکي توکو د مرستو لپاره استول سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو په مشرۍ د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو څو ورځو کې د افغانستان په 20 ولایتونو کې له شدیدو ورښتونو بادونو او د سیلابونو له راوتلو خبر ورکړی دی. د دغه ریاست د وړاندوینې برخې امیر محمد نسیم مرادی کوهمردی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د هوا پیژندنې ادارې د وړاندوینې د موډلونو له مخې د ورښتونو ورسره د سیلابونو د راوتو احتمال موجود دی او دا ورښتونه به تر پنجشنبې ورځې پورې په پراګنده ډول دوام ولري.
د هوا پیژندنې ادارې د معلوماتو له مخې د دغه ورښتونو او سیلابونو وړاندوینه په کابل، بلخ، پکتیا، پکتیکا، خوست، کونړ، ننګرهار، نورستان، پروان، بادغیس، غور، فاریاب، جوزجان، پنجشیر، کاپیسا، میدان وردګ، لغمان، لوګر، دایکنډي، غزنی، بامیان، بدخشان، کندوز، تخار، سرپل، سمنګان، بغلان او سالنګونو کې سوي ده او د ورښتونو کچه په بیلابیلو سیمو کې له 30 میلی متر پورې اټکل سوي ده.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو ته خوږیست. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي په ایران کې اوس مهال افغان کډوالو سره وضعیت نورمال شوی او ایران منلی چې له دې وروسته به د افغان کډوالو سره هیڅ ډول تاوتریخوالی نه کیږي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل چې د کډوالو د ستونزو په اړه ایران ته تللی طالب پلاوی له ښو پایلو سره بیرته افغانستان ته راستون شوی. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په ایران کې له افغان کډوالو سره د ایرانیانو لخوا د ناسم چلند او تاوتریخوالي د راپورونو تر خپرېدو وروسته هغه هیواد ته د طالب پلاوي د سفر نتیجه څه وه؟ د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ایران منلی چې له دې وروسته به د افغان کډوالو سره تاوتریخوالی نه کیږي او په هغه هیواد کې اوس له افغان کډوالو سره وضعیت نورمال شوی دی.
ایران ته ستلی وم زموږ استاد هغه د مهاجرونو د ستونزې د اخرو جنو پیښو په اړه باندې کوم تجهیز نتایج سره راغلي دي او داسې تایید شوی داسې ایران کې د افغان مهاجرونو سره وضعیت اوس بیرته نورمال شوی دی او نور به بیا داسې چلند نه کیږي چې هغه ستونزې منوي.
ښاغلی مجاهد له دې وړاندې هم ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دوی یو پلاوی د افغان کډوالو او د غشان ایران ته د افغانانو د تګ راتګ په برخه کې د ستونزو د حل او د یو مناسب چاپیریال د رامنځته کېدو په موخه هغې هیواد ته رسېدلی. په دې وروستیو کې په ایران کې افغان کډوالو سره د ناسم چلند په اړه په ټولنیزو رسنیو بېلابېلو ویډیوګانې خپرې شوې چې پکې لیدل کېدل ایرانیان او پولیس له افغان کډوالو سره له تاوتریخوالي ډک چلند کوي. په دې اړه په پلازمېنه کابل او ولایتونو کې هم د یو شمېر افغانانو لخوا مظاهرې وشوې. خو ایراني چارواکو به یاد راپورونه رد کړل او دا یې د دواړو هیوادونو د اړیکو د خرابولو لپاره هڅې وګڼلې. که څه هم له دې وړاندې داسې راپورونه ورکړل شوي وو چې د طالبانو پلاوی به تهران ته په سفر کې د یاد هیواد له چارواکو سره د کډوالو د ستونزو تر څنګ د حقابې پر سر د رامنځته شوي وروستیو ناندریو په اړه هم بحثونه کوي. خو ښاغلي مجاهد په دې اړه څه ونه ویل. دا په داسې حال کې ده چې تازه له ایرانه د ناقانون افغان کډوالو د جبري ایستلو د پروسې د چټکوالي راپورونه هم خپاره شوي. اسوسییټډ پریس خبري ایجنس په افغانستان کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې آی او ایم په حواله راپور ورکړی چې سږ کال څه باندې 2.5 لک افغانان په جبري توګه له ایرانه بیرته خپل هیواد ته استول شوي. د ایران حکومت ادعا کړې چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې لږ تر لږه 1 میلیون افغانان ایران ته تللي.
جوان
تریکا پولیس وجه شوې دي
تا کار وکړنه هغه چې سکر مریض راغی
آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشه
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام 100.5 صفه
په افغانستان کې لشپګم ټولګیو پورته په کورناستي او شمیرنجونی زده کوونکې وایي سګنای اختر د تیرو اخترونو په پرتله ورته بخوند وو. دوی وایي په دوی به اختر او د خوشحالۍ ورځ هغه مهال وي چې ښوونځیو ته د تګ اجازه ورته وشي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له نږدې میاشتو راهیسې د دوی درسونه ځنډول شوي او طالبانو ښوونځیو ته د تګ اجازه نه ده ورکړې. د طالبانو د پوهنې وزارت بیا وایي په دې اړه لا هم مشورې روانې دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
شپاړس کلنه مروه د کندهار ولایت اوسیدونکې او د لسم ټولګي زده کوونکې ده. دا وایي د ښوونځیو د تړل کېدو له امله د خپل راتلونکي لپاره اندېښمنه ده، نو ځکه یې د اختر د پخوا په شان په ډېر خوښۍ ونه سو لمانځلی.
اختر داس خوشحالی ده چې ټول مسلمانان د زړه څخه پکې خوشحالي، خو زموږ دا خوشحالي نیمګړې پاتې ده او زموږ سره زموږ د سرنوشت فکر دی. طالبان زموږ مکتبونه بند کړي، تعلیم یې زموږ پر مخ بند کړي او یو ملت د زده کړو او پرمختګ څخه راګرځولي.
د کابل ښار اوسیدونکو او د یولسم ټولګي زده کوونکو خدیجه هم ورته خبره کوي.
زمونږ اصلي اختر به هغه وي چې زمونږ مکتب شروع شي او بیرته مونږ کولای شو خپل درس ته ادامه ورکړو. نو بیا هم زه هیله کوم د طالبانو نه او چارواکو دوی نه چې زمونږ د مکتبونو دروازې زمونږ په مخ خلاصې کړي.
وړاندې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویلي چې دوی له شپږم ټولګیو پورته هم د نجونو زده کوونکو د زده کړو له دوام سره ستونزه نه لري، خو په دې اړه د خپل مشرتابه حکومت ته په تمه دي. دغه وزارت ویان عزیز احمد ریان بیا ازادي راډیو ته په تازه څرګندونو کې ویلي چې تر اختر مخکې هم په دې اړه بحثونه روان و.
چون اوسنی د اختر رخصتیانې دي غالبا دغه څلور پنځه ورځې به کوم مجلس نه یو باندې سوی، نو داسې دقیق وخت په باره کې څه نه سو ویلی، خو په هر صورت په دې موضوع مشورې روانې دي.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له نږدې نه میاشتو راهیسې له بلخ ولایت پرته په ټول افغانستان کې د دوی درسونه ځنډول شوي او طالبانو ښوونځیو ته د تګ اجازه نه ده ورکړې. د طالبانو حکومت مخکې ویلي و چې په سړو سیمو کې د ښوونیز کال له پیل سره، یعنی د حمل میاشتې په درېیمه نیټه، به د هلکانو او نجونو ټولو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیستل سي، خو په همدغې ورځې خپله دا پرېکړه بیرته واخیسته او اعلان یې وکړ چې د نجونو زده کوونکو او خزینه استادانو د لباس د طرحې لپاره بعد د مشرتابه تر بل حکم پورې له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو ښوونځي ځنډول شوي وي. د طالبانو د اعلان په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه، اندېښنې، نیوکې او آن اعتراضونه راپارولي دي، آن تر دې چې په دې وروستیو کې د افغانستان د ښځو په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو ځانګړي استازې رینا امیری امریکا غږ سره په یوه مرکه کې ویلي چې په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندوالي په اړه باید د طالبانو سره جدي حساب وسی.
ازادي راډیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
ازادي راډیو ته غواګیسته ده. هغه ماشومان شمیر چې خپلوانو پرته په 2021 کال کې اروپا ته پناه وړې د پسلو کې اویا زیات شوی. دغه ماشومانو یو لویه برخه د افغان ماشومانو ده. دا موضوع رویټرز خبری آژانس د اروپایي ټولنې د احصایې د ادارې پر اساس څرګند کړی ده. جزئیات په دغه رپورټ کې واورئ.
د اروپایي اتحادیه د احصایې ادارې یا یوروستات ویلي د هغو کډوالو د شمیر له زیاتېدو چې له افغانستان نه اروپا ته ورځي، د هغو کوچنیانو شمیر چې په 2021 کې یې د اروپایي اتحادیې په غړیو هیوادونو کې د پناه اخیستلو هڅه کړې 20% زیات شوي او د هغوی ډیره برخه افغانان دي. د یوروستات پر اساس که څه هم په مجموع کې د هغو پناه غوښتونکو شمیر چې په اروپایي اتحادیې کې پناه ورکړل سوې تیر کال 15% کم شوي دي. د ادارې د کډوالو د شمیر د کمیدو کوم دلیل نه دی څرګند کړی. یوروستات وایي تیر کال څه باندې 23200 بې خپلوانو ماشومانو پناه غوښتنې کړې، حال دا چې په 2000 کال کې څه باندې 15000 کوچنیانو پناه غوښتې وه. د اروپایي اتحادیې د احصایې ادارې همداراز ویلي د دغو ماشومانو اکثریت له افغانستان نه اروپا ته ورغلي دي. د رویټرز خبري آژانس د راپور له مخې د تیر کال پا په اگست میاشت کې د طالبانو له واکته رسیدو وروسته زرګونه افغانان له افغانستان ووتل. اروپایي اتحادیه پروسه کال د سوریې، افغانستان او وینزویلا تر 2,000,000 ډیرو کسانو ته پناه ورکړه. ویل شوي چې اکثره پناه غوښتونکي جرمني، فرانسې او ایټالیا ته تللي دي. د رویټرز خبری آژانس له راپور سره سم د موجودو اسنادو پر اساس د اروپایي اتحادیې غړیو هیوادونو څه باندې 15,000 بې خپلوانو یا یوازې ورغلیو ماشومانو ته پناه ورکړې ده.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له بیا ازادي راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دی، بل حقوق دی، دا وایي
ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورته چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راډیو ته غوښتل دولس پګنې منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کولای شي. د ازادي راډیو پروګرامونه په ازادي راډیو ډاٹ کام ویب پاڼه کې هم واورئ. د ازادي راډیو په پښتو فیسبوک باندې مو له تاسو یو پوښتنه کړې وه چې د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت سلاکار انس اقانی تېر ورځ په خوست کې اعلان کړی چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو موضوع به نږدې راتلونکي کې د دیني عالمانو غونډه کې حل شي. پوښتنه دا وه چې آیا طالبان به له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو پرانیستلو ته اجازه ورکړي که څنګه؟ ځینو لیدونکو موږ ته خپل پیغامونه کمنټ کړي دي. لاغې ډلې منان هنانزوی لیکلي حکومت به ځکه اجازه ورکوي چې د یو هیواد د پرمختګ اساسي لامل زده کړه ده. سید رحمان همت لیکلي هو ځکه دا د ټولو هیوادوالو غوښتنه ده. زمری وفادار وایي اجازه باید ورکړي. مشرف الفت لیکلي ځوان او تعلیم یافته نسل د ټولنې د ملا د تیر حیثیت لري. بهار زمان لیکلي تعلیم په نر او ښځه فرض دی، طالبان باید تعلیم نور هم پراخ کړي. تاسو هم کولی شئ په همدې موضوع باندې خپل کمنټونه راته ولیکئ چې په بل پروګرام کې ولولم. اوس به د اقتصاد نړۍ خبرونه خپاره کړو، تر هغه وروسته به اجمالان ټولنیز او تحلیلي مطالب وړاندې کړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه وایي دوی هیله مندي چې د افغان صادراتو په برخه کې د پاکستان حکومت لخوا د ای آی ایف پر وارداتو برېښنایي تعرفه چې د دې میاشتې تر اخره پورې معاف شوې ده موده نور هم وغځیږي. د دغه خونې مشر یونس مومن نن ازادي راډیو ته وویل دا مهال له پاکستان سره سوداګریزه راکړه ورکړه له کومې ستونزې پرته په عادي ډول روانه ده. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې مشر دا خبرې داسې مهال کوي چې په افغانستان کې د میوو د پخېدو وخت نږدې شوی چې تر ډېره ګاونډي هیواد پاکستان ته صادرېږي. مخکې به دغه موسم کې سوداګرو شکایت درلود چې د پاکستان حکومت لخوا د افغان صادراتو په وړاندې د خنډونو له امله ډېرې تازه میوې په لاره خوشا کیږي. خو ښاغلی مومند هیله ښیي چې د بېلابېلو هیوادونو سره سوداګریزه راکړه ورکړه به په ښه توګه ترسره شي. د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداري وزارت وایي د وروستۍ ورښتونو له امله په راوتلو سیرابونو کې په بېلابېلو ولایتونو کې 200 هکټاره کرنیزه ځمکه ویجاړه شوې. د دغه وزارت ویان ملا مستعین عمری نن ازادي راډیو ته وویل د کرنې وزارت د پلاو په ملتیا پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت او همکارو موسسو ټیمونه سیمو ته رسیدلي چې له زیانمنو سره بیړنۍ مرستې وشي. دغه په خبره د سروې تر بشپړېدو وروسته بعد حکومت د وس او توان په اندازه له کروندګرو سره نورې مرستې هم وشي. خاغلی عمری دا سرګندونی وروسته له هغه کوي چې په تیرو دوه ورځو کې د افغانستان په څو ولایتونو کې د سیلابونو له امله خلکو ته درانه مالي او ځاني زیانونه رسیدلي. د طالبانو حکومت په مشرۍ د هوا پیژندنې ادارې د معلوماتو پر بنسټ د ورښتونو او سیلابونو اټکل د افغانستان په 28 ولایتونو کې شوی دی. او دا هم د افغانستان بانک د راپور پر بنسټ نن افغانۍ د بهرنیو اسعارو په وړاندې په کابل کې په دې شکل بدلیږي. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 21 پوله، یو یورو 94 افغانۍ 22 پوله، یو سعودي ریال 22 افغانۍ 6 پوله، یو اماراتي درهم 23 افغانۍ 18 پوله، زر هندۍ روپۍ 1040 افغانۍ، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 5 پوله، او زر پاکستاني روپۍ 480 افغانۍ.
له خبرونو ور اخوا
دوستانو زما سلامونه ومنئ. اجملان دی مو د خبرونې په دې برخه کې مو هرکلی کوم. یو شمېر افغانان وایي کلونه کلونه خپلو کلو باندو ته نه وتللي، خو سګ اختر وتوانېدل چې په لرې پرتو ولایتونو کې په خپلو کلو او بانډو کې له خپلو خپلوانو سره اختر ولمانځي. دوی وایي په تېرو کلونو کې په لارو او سیمو کې د نامنیو له وجې له خپلو کورنیو خپلوانو او دوستانو لرې پاتې وو چې له امله یې بېلابېلې خوښۍ هم نیمګړې وي. نور جزئیات په دې رپورټ کې.
احمد ولی د غور ولایت اصلي اوسیدونکی دی خو په هرات کې ژوند کوي. نوموړی په وروستیو کلونو کې د هرات غور پر لاره د نامنۍ له وجې نه شوای کولی چې خپل د زوکړې ځای فیروزکو ته لاړ شي، خو سږ کال اختر په خپل کلي کې له خپلو خپلوانو او دوستانو سره یو ځای ولمانځه. احمد ولی ازادي راډیو ته وویل خوشحاله دی چې له څو کلونو وروسته یې وکولی شول د ځمکې له لارې خپل کلي ته لاړ شي.
دینه مخکې د لارې امنیت ډېر ښه نه و او زه نشم کولی چې هلته لاړ شم. ورته خووس و اته میاشت کیږي چې د خدای فضل چې امنیت ښه شوی ده او زه څو واره کیږي چې زه تللی یم هلته غور او د خپلو خپلوانو او ملګرو سره مې لیدلی ده او اختر ورځې کې یم زه تللی یم هلته.
له ټولو هغو ستونزو سره چې نن سبا افغانستان ورسره مخ دی، بیا هم د طالبانو په اته میاشتنۍ واکمنۍ کې لویې لارې امن شوې دي او د پخوا برعکس خلک د افغانستان هر ځای ته په ډاډه زړه سفر کولی شي. محبوب عبیدی هم په اختر کې د بادغیس ولایت بالامرغاب ولسوالۍ ته تللی وو، هغه ولسوالۍ چې په وروستیو کلونو کې ډېره ناامنه وه. محبوب وایي د ناامنۍ له وجې په کلونو خپلې سیمې ته نه و تللی.
پخوا مې نه شوه کولی چې بالامرغاب ته لاړ شم ځکه لاره ډېره ناامنه وه، خو سږ کال له ډېرو کلونو وروسته بریالی شوم چې له خپلې کورنۍ او خپلوانو سره د اختر لمانځلو په خاطر خپلې سیمې ته لاړ شم.
دغو افغانانو ته په داسې حال کې په اختر کې د خپلو سیمو او خپلوانو د لیدو فرصت برابر شوی و چې د طالبانو په راتګ سره ډېری افغانان له هېواده ووتل او اختر یې له کورنۍ لرې په کډوالۍ کې ونمانځه. افغانانو سږ کال د طالبانو د حکومت د پریکړې په بنسټ تر نورو اسلامي هیوادونو یوه ورځ مخکې اختر ونمانځه.
په افغانستان کې هغه نجونې چې منځني ښوونځي او لیسې تر اوسه پر مخ تړلې وایي د دوی لپاره به اختر هله وي چې بیرته یې پر مخ ښوونځي پرانستل شي. دا تیر کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان په افغانستان کې بیا واکمن شوي، له بلخ پرته په نورو ولایتونو کې له شپږم ټولګي پورته نجونې زده کوونکي له زده کړو منع شوي دي. نور به په دې ریپورت کې واورو.
شپاړس کلنه مروا د کندهار ولایت اوسیدونکې او د لسم ټولګي زده کوونکې ده. دا وایي د ښوونځیو د تړل کېدو له امله د خپل راتلونکي لپاره اندېښمنه ده، نو ځکه یې د اختر د پخوا په شان په ډېر خوښۍ ونه سول مانځلی.
اختر یو داسې خوشحالي ده چې ټول مسلمانان د زړه څخه پکې خوشحالي، خو زموږ دا خوشحالي نیمګړې پاتې ده او زموږ سره زموږ د سرنوشت فکر دی. طالبان زموږ مکتبونه بند کړي، تعلیم یې زموږ پر مخ بند کړي او یو ملت یې د زده کړو او پرمختګ څخه راګرځولي.
د کابل ښار اوسیدونکې او د یولسم ټولګي زده کوونکې خدیجه هم ورته خبره کوي.
زمونږ اصلي اختر به هماغه وي چې زمونږ مکتب شروع شي او بیرته مونږ کولی شو خپل درس ته ادامه ورکړو. نو بیا هم زه هیله کوم د طالب ورونو نه او چارواکو دوی نه چې زمونږ د مکتبونو دروازې زمونږ په مخ خلاصې کړي.
وړاندې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویلي چې دوی له شپږم ټولګیو پورته هم د نجونو زده کوونکو د زده کړو له دوام سره ستونزه نه لري، خو په دې اړه د خپل مشرتابه حکم ته په تمه دي. د دغه وزارت ویان عزیز احمد ریان بیا ازادي راډیو ته په تازه څرګندونو کې ویلي چې تر اختر مخکې هم په دې اړه بحثونه روان و.
چون اوس خونه د اختر رخصتیانې دي، غالبا دغه څلور پنځه ورځې به کوم مجلس نه وي ورباندې سوی، نو داسې دقیق وخت په باره کې څه نه سو ویلی، خو په هر صورت په دې موضوع مشورې روانې دي.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له نږدې نهه میاشتو راهیسې له بلخ ولایت پرته په ټول افغانستان کې د دوی درسونه ځنډول سوي او طالبانو ښوونځیو ته د تګ اجازه نه ده ورکړې. د طالبانو حکومت مخکې ویلي و چې په سړو سیمو کې د ښوونیز کال له پیل سره، یعنی د حمل میاشتې په درېیمه نیټه، به د هلکانو او انجونو ټولو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیستل سي، خو په همدغې ورځې خپله دا پرېکړه بیرته واخیسته او اعلان یې وکړ چې د نجونو زده کوونکو او ښځینه استادانو د لباس د طرحې لپاره باید د مشرتابه تر بل حکم پورې لغ شپږم ټولګي پورته د انجونو زده کوونکو خوانځي ځنډول سوي وي. د طالبانو د اعلان په کور دننه او بهر پراخ خبرګونونه، اندېښنې، نیوکې او آن اعتراضونه راپارولي دي، آن تر دې چې په دې وروستیو کې د افغانستان د ښځو په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو ځانګړي استازي رینا امیری امریکا غږ سره په یوه مرکه کې ویلي چې په افغانستان کې له شپږم ټولګیو پورته د انجونو د خوانځیو د بندوالي په اړه باید د طالبانو سره جدي حساب وسي.
نړیوالی رسنۍ د افغانستان په اړه څوي ملالۍ بشیر ورته کتنه کړي.
فارن پالیسی خبرونه په افغانستان کې د چین پانګونې ته لیوالتیا یادوي او لیکي چې چین غواړي په افغانستان کې پانګونې د پاکستان پر تله خوندې وي. فارن پالیسی زیاته کړې د اپریل په وروستیو کې یو ځانمرګي بریدګر د کراچي پوهنتون د کنفیوسیس مرکز رئیس، دوه چینایي استادان او یو پاکستانی موټر چلوونکی ووژل. په لیکنه کې ویل شوي چې دغه برید د چین پاکستان په اقتصادي دهلیز کې د چین د پراخې پانګونې په اړه ستر کړکېچ څرګندوي. د فارن پالیسی په وینا هغه تجربه چې پیکینګ پاکستان کې لري نه غواړي په افغانستان کې تکرار شي، خو لیکوال په دې باور دی چې چین هڅه کوي چې له دغو کړکېچونو څخه په بشپړه توګه لرې واوسي، نو ځکه مجبور دی چې په افغانستان کې خپل حضور پراخ کړي. فارن پالیسی لیکلي چې د دې کړکېچونو تر ټولو ښکاره بیلګه په افغانستان کې د مس عینک د کان په پروژه کې لیدل کېدای. د لیکوال په باور د مس عینک کان په سیمه کې د یو لوی لرغونی بودایي شهر د شتون له امله د دغې پروژې استخراج او ګټه اخیستنې چارې له کلونو راهیسې ځنډولې دي، خو اوس چې طالبان په افغانستان کې وخت راستانه شوي او دغه پروژه بیا راژوندي کړې، دوی هڅه کوي چې د مس عینک له پروژې څخه چین ته د نږدې کېدو لپاره کار واخلي. داسې ښکاري چې چین هم په دې برخه کې متقابل عمل کولو ته زړه ښه کړی. د بخښنې نړیوال سازمان په خپل خبرونه کې د اطلاعاتي روز ورځپاڼې د مسؤل مدیر تقی دریابي یادونه کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې وروسته له هغه چې طالبانو کابل ونیو، په لومړۍ ورځو کې خبریالان سخت ووهل او وځورول. د بخښنې نړیوال سازمان د تقی دریابي چې اوس په امریکا کې ژوند کوي، د می په دریمه د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په یادښت کې په ټولو رسنیو او بنسټونو غږ کړی چې د هغو آزادو او خپلواکو رسنیو دفاع وکړي چې لا هم په افغانستان کې فعال دي. د بخښنې نړیوال سازمان د دریابي په حواله ویلي چې افغان خبریالان تر بل هر وخت زیات ملاتړ ته اړتیا لري چې په افغانستان کې د بیان د ازادي حق وساتي او یو ځل بیا د یوې داسې ټولنې لپاره مبارزه وکړي چې بشري حقونه پکې واقعیت ولري. طالبانو ویلي چې دوی د بیان ازادي او د مطبوعاتو قانون ته درناوی لري، خو په عمل کې د تیر کال اگست میاشتې راهیسې چې طالبان بیا واک ته رسیدلي، په افغانستان کې لسګونو خبریالان سخت وهل شوي او په سلګونو رسنۍ تړل شوي دي. د 2022 کال د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوال شاخص لمخه چې د بې پولي خبریالانو ادارې د می په دریمه خبر کړي، افغانستان په 180 هیوادونو کې له 122 درجه څخه 155 درجه ته راکښته شوی دی.
او سمستاسو د پیغامونو نوبت راورسید. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
ورور دا مرسی چې افغانستان ته راځي، دا څو ټنه څو د مرسی چې وسولې، دا د دولت ټول سمنسبین چې د اولی ورځ تحولات راغلي دي، ټول پر کورونا چې یو د دولت سمنسب یا د دولت عسکرو کورنۍ ته چا شي نه دی وکړي، او د وی خو په دا بیکاری ده د بلی خو هیڅ نه کارسته نه کاروبارسته، ولکه چې موږ وسوکو.
دا محمد کندهار ولایت سم زنګ والی دی. ورور زمر سره یو څه کومک وکي، زمر حالات به ښه خراب دی، ولکه د خپل د کور د بچانو خرج برابر وای سو، نو زمر د هله د ارزو مو ده چې زمر سره مرسته وکړي.
خبرې کومه لوګر نه ملایم چې کومه خبره کوي چې مونږه امن راوستلې ده، یا مطلب جنگ هم ختم کړي. جنگ خپل دوی شروع کړي ده، او دغه جنگ دی دوی وو دوی شروع کړی وو، دغه چې دوی وس ختم کړی ده، لکه نظام په باغی کې ختم شوی ده، خپل جنگ دی دوی دا. بل خبره کی چې فساد او غلا نه وکي، لتیر نظام نه په ملایانو کې هم فساد زیاته هم غلا زیاته ده، ځکه لوی چارواکي با قدرت خلک ټول پر رشوت او په پیسو باندې روان خلک دی. پوه
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي.
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای سي. شمیره ده 00 420 11 24 201. شمیره بیا تکراروم 00 420 11 24 201.
زما له خوا هم دومره. په نورو خبرونو کې به زما همکاران در سره وي.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 شوې. ورزو لاندو خبرونو ته د افغانستان په لاسو ولایتونو کې د ورستوي سیلابونو له امله 40 کسان مړه شوي، 10 ټپیان او 2 کسان لا درک دي. دا خبره د طالبانو حکومت طبي پیښو ته د رسیدنې چارو وزارت مرستیال شرف الدین مسلم رسنیو ته په یو پیغام کې کړې ده. دغه خبره دا لومړنۍ شمیرې دي او ښایي تر دې هم زیانونه ډېر وي. فرانسې او هند په افغانستان کې د بشري وضعیت او له بشري حقوقو څخه د سرغړونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. په هغه ګډ بیان کې چې د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د هند صدر اعظم نریندرا مودي ترمنځ په پاریس کې لکتنې وروسته خپور شو، دواړو مشرانو د یو سوله ییز امن او باثبات افغانستان څخه خپل کلک ملاتړ څرګند کړی دی. پنټاګان د امریکا دفاع وزارت د میلیارډونو ډالرو په ارزښت هغه قراردادونه لغوه کوي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو چې نور وجود نه لري د تمویل لپاره شوي. دا خبره سیګار راپور کړي خو ویلي دي د دوو قراردادونو لغوه کول او حقوقي دعواوې کلونه وخت نیسي. او د جرمني صدر اعظم اولاف شولتس له کازوو او سربیا غوښتي چې د اړیکو د عادي کولو لپاره د خبرو د بیا پیلېدو په پروسه کې رغونکی دریځ خپل کړي. لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس هم نور بس د پروګرام د ملالۍ بشیر په کوربه توپ.
نور بس دی شکست سکوت.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شر اخلاص ته نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیز پروگرام نور بس دی خبريږي. زملالي بشیر يم، تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي. د وریای حمل په دریمه چې په افغانستان کې نوې تعلیمي کال پیل سو، لښ پژم ټولګي پور تنجونو ته طالب چارواکو اجازه ورنکړه چې برته شونځي ته لاړ شي. د طالبانو دغه اقدام د نړیوالو له سخت خبرګون سره مخه مخ سو او د طالبانو له سرپرست حکومت یې وغوښتل چې ټول انجونی بیرته پریږدي چې شونځي ته لاړ شي. طالبانو ویلي وو چې په دې اړه تر اوسه یو طرح نه ده بشپړ شوی، خو اوس د طالبانو د مذاکراتي ډلې غړي انس حقانی ویلي چې د نجونو زده کړې د افغانانو ګډه غوښتنه ده او په نږدې راتلونکي کې به په ټول افغانستان کې لشپژم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بیرته پرانیستل سي. انس حقانی دا خبرې د چهارشنبې په ورځ په خوست ولایت کې د ځوانانو او مدني فعالانو یوې غونډې ته په خبرو کې وکړې. د ویل چې مخکې هم د پوهنې وزارت د نجونو د ښوونځیو د بندېدو خبره نه وکړې، بلکې تر امر ثانی پورې د ځنډېدو یادونه کړې وه. خو دا امر ثانی د افغانانو په وینا اوریدونکو تر اوسه پورې نه دی راغلی چې افغانان ټول چې څومره زموږ سره د پروګرامونو له لارې خبرې کوي او موږ ته پیغامونه لیږي، دوی وایي چې دوی سترګې په لاره دي چې ښوونځي به کله پرانیستل سي. که څه هم د طالبانو د پوهنې وزارت رواني غویي میاشتې په 8 نیټه ویلي وو چې د نجونو د ښوونځیو په تړاو د هیڅ کوم بهرني هیواد او چارواکو فرمایشونه یا فشارونه نه مني، اوس په خپل د طالبانو مهم غړي انس حقانی دا منلی چې دا غوښتنه اصلا د افغانانو ده. نن په دې خبرونه کې له موږ سره د شوزو د سولې او ازادۍ سازمان اجرایی رئیس او شوونکې جمیله صافی، شوونکې امینه امیری، د 12 ټولګي زده کوونکې شکریه همت او نرګس خبرې کوي. اوریدونکو که تاسو غواړئ چې موږ خپل پیغامونه پریږدئ، پر واتس اپ باندې موږ خپل پیغامونه په لیګل لیکلی یا ژغیزه بڼه باندې پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00420221124601. اوس هم له موږ سره میرمن صافی د تلیفون له لارې وصل شوې ده. صافی صاحب، مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوئ.
شکر.
ډیره مننه صافی صاحب. په لومړي سر کې کپدې اړه خبرې وکړو چې د طالبانو دغه خبره چې وای پنځدې راتلونکي کې بدنجونو شونځي پرانستل سي، تاسو څومره د اعتبار وړ ګڼي او څومره فکر کوئ چې دا خبره به رښتیا سي؟ بلی اغلی صافی ستاسی اواز قطسو لبد مرغه مجبه برته هڅه کو او ریدوم کی چې دوی د خپل استودیو سره وصل کو او خبرو ته دوام ورکو. اوس هم ګورو چې زموږ نور ملمنی ستاکنه اغلی امینه اميري لمر سره د ټلیفون لاره وصل سوی ده. اميري صاحب مننه چې تاسو لمر سره خبرې کوي.
نه نه تاسو نه هم ځندې
امیر صاحب، لکه تاسو چې واوریدل د طالبانو یو مهم غړي انس حقانی د چهارشنبه په ورځ په خوست ولایت کې وویل چې ډیر ژر به د نجونو پر مخ تر شپږم ټولګي پورته هم شونځي پرانستل سي. ستاسو په نظر دا خبره څومره یعنی حقیقت کېدلای سي؟
نو دا خو د دې یو مهم غړی ده د طالبانو، یعنی امیدواري شته ده. لیکن داسې وادي ډېری مونږ سره کولی کېږي تور د کله چې مونږ مکتب ته لاړو زموږ شاګردان ډېر په مینه په هغه ورځ مونږ ته یې دروازې بندې کړلې. بیا یې ویلې زر کېږي زر کېږي، دا د حمل تېر شو سور هم دا د نیمایي ته رسېږي، خو متاسفانه د تعلیمي کال زمونږ نه همداسې روان دی. نو امیدواري شته خو کله څه وخت
او آیا تاسو ته کوم لامل یا دلیل یاد سو چې ولې ښوونځي وتړل سول؟
نو دلیل خو مونږ هیڅ د دې د څه مشروع دلیل مونږ هیڅ مونږ نه وینو، ځکه چې خپل وزارت تعلیم تربیه ځانته برنامه لري. هغه سهار یو استاد په دروازه کې داخل دی مکتب کې ولاړ سره د انجباتانو د نجونو دا خپله په پرده کې دی، ټول نجونې راځي د دې لباس کتلای کیږي که د دې لږ لنګ وي هغه راغوښتلی کیږي، هغې ته اختار ورکولی کیږي که سبای بیا د دې مور پلار راغوښتلی کیږي. نو زه نه پوهېږم چې زمونږ شاګردانو کې کوم داسې مونږ اسلامي ټولنه نه یو، نو هېڅ دلیل زه نه وینم.
او تاسو ته څه وویل سول؟ آیا تاسو له طالبانو څخه کوم جواب ترلاسه کړ چې ټول یعنی او شاګردان او ښوونکي ټول دغه پښتنه کوي چې ولې ښوونځي وتړل سول؟ آیا دوی تاسو ته کوم جواب درکړی دی چې ولې دا کار وکړ؟
نه، دوی فقط دومره ویلي چې تر امر ثانی پورې به دا ماتل وي. نو امر ثانی دا چې ما وخت مو ویلي چې مونږ نور انتظار هم ستړي شو مونږ د انتظار نه تر څه وخته پورې په کوم دلیل ودرېږه د اسلامي شرایط. اسلامي شرایط خو مونږ د مخ کې نه لرو، مونږ جد جد مسلمانان یو او د قوانین خو ټولو ته پته ده چې د افغانستان بهترین قانون دی. په مقصد کې درس په بسم الله شروع کېږي، ټولې ټکري په سره یې ساتور سر ویښتان به چا نه ښکارېږي، احیانا که ښکارې شي بل ورته سر دی پس نه پوهېږم چې دو فقط دومره وویلي چې د اسلامي په چوکاټ کې اسلامي قانون په چوکاټ کې تر امر ثانی پورې به دا تعطیل وي.
ش مننه اميري صاحب، زبرته تاسو تر اعظم میرمن جميله صافي بیرته لمر سره وصل سوي د ټلیفون لاري. صافي صاحب، تاسو څخه ما دغه پښتنه وکړه چې تاسو څومره باور لري د طالبانو په دې خبره چې وای شونځي به بیرته پرانستل سي؟
د باور وړ خبره خو نه ده، ځکه چې دوی د شپې اعلان وکړ چې سبا ته مکتبونه د خیر سره شروع کیږي. زمونږ شاګردانو په دې علاقه باندې خپل کتابچه او قلم او بایک او لباس ځان ته جوړ کړل او په ډېره خوشحالۍ را روان شول مکتب ته، مګر دوی پرې دروازې وتړلې. نو اوس تاسو داسې فکر وکړئ چې په یوه ورځ کې د دوی دریځ تغییر کوي. نو اوس د باور وړ نه ده چې کله موږ په عمل کې ولیدل چې واقعا دوی وغوښتل چې د زمونږ د ښوونځیو دروازې خلاصې کړي او زمونږ
شاگردان په سنفونو کې یا په ټولګي کې کېناستل، درس ته شروع وکړه، نو بیا به هغه وخت مونږ تاسو ته وویل چې دا دی اوس عملا دغه خبره وشوه. دوی په یوه ورځ کې تغییر کوي، نو نه پوهېږم چې تاسو څخه څومره باوري ده دا خبره. مونږ څخه خو باور وړ نه ده.
او صافی صاحب، په دې اړه که یو څو خبرې وکړو چې تاریخ ته په کتو د طالبانو د لومړۍ دورې پر مهال په نوې ملسیزه کې هم همدا ډول د نجونو پر مخ باندې ښوونځي وتړل سول، او بیا دوی ژمنې کولې چې بیرته به پرانیستل سي خو تر پای پورې دا کار ونه سو. آیا تاسو فکر کوئ چې دغه هم یو لامل دی چې د نجونو او د په ځانګړې توګه د ښځینه زده کوونکو او ښوونکو پر روحیه باندې بد اغیز کړی دی او دوی اوس باور نسی کولای چې دا کار به بیرته وسی؟
دا یوه لویه غمیزه ده، خور کوي، دومره لویه غمیزه ده چې زمونږ هر ټولګیواله، زمونږ هر شاګرد، زمونږ هر معلمه دې مسلې ته ډېر زیات لهیلې شوې دي. تاسو فکر وکړئ چې د ټولنې نیمه ټولنه زمونږ د ښځې دي، چې دا برخه فلج شي تاسو خپله فکر وکړئ چې یو ټولنې ته څومره ضرر رسیږي. هغه وخت چې تیر شو، څلور کاله دوی زموږ درسونه وروسته پاتې کړل، بیا زموږ شاګردان راغلل بدون دوی چې درس ویلي ارتقاګانې وکړي. تاسو خپله فکر وکړئ چې څومره یوه ستونزه، لویه ستونزه وه د سویې په حصه کې چې دوی ټولو درس ونه ویلي مګر ارتقا یې وکړه. اوس هم عین خبره ده، دا د یو میاشتې اته میاشتې زموږ درسونه وروسته پاتې شول. همدارنګه د کورونا او د بلو بلو خبرو په حساب او د امنیتي چارو دا چې نوی تحول راغی، تر څو دوی چې حاکمان کېدل، تر څو چې دوی خپل ځانونه ځای پیدا کړو، بیا هم تر اخره مکتبونو ته اعلان د شروع کېدو ولک.
بله،
خو دا دی نن هم ادامه لري. یعنی تاسو فکر وکړئ چې څومره زموږ په تعلیمي چارو کې سختګي راغله، او څومره زموږ په وطن کې دا سویه راټیټه شوه، څومره زموږ شاګردان وځورېدل، او څومره د دوی ځوان خراب شو، او دا چې دې وطن ته موږ څه قسم شاګرد تقدیموو، دا نو دې شاګردانو ته تاسو خپله فکر وکړئ چې موږ د دې وطن سره د دې ټولنې سره څه کوو. یوه لویه غمیزه ده.
مننه صافی صاحب، زه بیرته تاسو ته راځم. زموږ د خپرونې درېیمه میلمنه نرګس جانه له موږ سره وصل سوې ده د تلیفون له لارې. نرګس جانه د دولسم ټولګي زده کوونکې ده. مننه نرګس جانه چې له موږ سره خبرې کوي. بلې، زموږ غږ تاسو ته راځي نرګس جانه. فکر کوم چې د تلیفون په شبکه کې کومه ستونزه ده. نرګس جانې، تاسو ته زموږ غږ راځي؟ ښه، موږ بیرته هڅه کوو چې نرګس جانه د دغه پروګرام له لارې وصل کړو. نرګس جانې، زموږ غږ تاسو ته راځي؟ بلې، ښه، مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوي نرګس جانې. د طالبانو یو مهم غړي انس حقانی په خوست ولایت کې وویل چې تر شپږم ټولګي پورته به هم د نجونو پر مخ باندې ډېر ژر ښوونځي پرانیستل سي، که څه هم د نه دي ویلي چې څه وخت او نیټه یې نه ده یاده کړې. خو آیا تاسو دې خبرې ته یعنی هیله من یاست؟
ببخشید، به طور کامل زبان پرستو مسلط ندارم، اگر میتونین فارسی گپ بزنین بهتر میشه.
ښه نرګس جانې، موږ به تاسو د خپلې دری په خبرونه کې راوغواړو چې هلته خبرې وکړي. ډېر مننه چې تاسو له موږ سره وصل سواسته تلیفون لاري. اميري صاحب، تاسو څخه به بل پوښتنه وکم. انس حقانی دا هم منلې ده چې دا غوښتنه چې باید ښوونځي پرانیستل سي په ټول افغانستان کې، دا د ټولو افغانانو غوښتنه ده. مخکې د زده کړو وزارت ویلي و چې دوی ته د بهرنیانو تر فشار لاندې نه راځي، او دا د هغوی د یو فشار په توګه باندې، یعنی پر طالبانو باندې، داسې ګواکې پر طالبانو دا خبره د فشار په توګه کاروي. ستاسو په نظر دغه څومره خوشایند خبره ده، څومره خوشبینانه خبره ده چې طالبان په دې باندې اوس قانع سول چې دا غوښتنه اصلا د افغانانو ده نه د بهرنیانو؟
بله، دا خو د
داسې اوازې وې چې شاید دنیاوال دې ته وهڅېږي چې که چېرې دوی دا ښوونځی بندې کړي. دا چې زموږ جامعه دا اوناس طبقه د نیمې نه هم زیات د افغانستان د نیمایي د سړیو نه نو دا په کور کې شي، دا به جهانیان دې ته وهڅېږي چې موږ په رسمیت وپېژنو. لیکن داسې ونه شوه، هغه نور تهدیدات زیات شو. بار بار ورته وویل شول چې د ښوونځي د نجونو په مخ بیرته پرانیزئ. نو اوس دوی اول وویلي چې موږ د بهرنیو د تاثیر لاندې نه یو، موږ دومره قید و شرطه په درېیم د حمل باندې موږ د ښوونځي خلاصو، لیکن بیرته یې بندې کړلې. نو اوس داسې ټول پوهېږي چې په دې باندې هم افغانان او هم بهرنیان په دې باندې دوی هم نظر دي او تاکید کوي، او یعنی په کورونو کې روحي رواني مرضونه ډېر زیات شوي دي، خصوصا د جنکو لخوا. نو بل غوښتنې زیاتې دي، بل نیوکې زیاتې دي. نو دوی اوس دا واده کړی ده، موږ وګورو دا واده دوی څه وخت پوره کوي، آیا پوره کوي او که نه. هغه د نویمې لسیزې په څېر باندې چې ډېرې نجونو خودکشۍ وکړلې، چې کله پنځه کاله هغه کور کې کېناستې، بیا هغه پلرونه مجبور شول چې هغه ورکړلې او نامزاد یې کړلې. داسې کورونو کې چې هغه د دوی لایق چې نه وي، هلته هم ځان وژنې وشولې. نو ټول داسې دا متعلمین او دا میندې او دا استادانې داسې ویره لري چې خدای مکه هماغه دوره دې سره نه شي.
بله امیری صاحب، تاسو ډیر ښه خبرې ته اشاره وکړه. صافی صاحب، تاسو څخه به پوښتنه په همدې مورد وکړم چې په کوچنی عمر د نجونو د ودیدو یا د نجونو د کوچنی عمر د واده خطر څومره په داسې حالاتو کې زیاتېږي چې په داسې وخت کې چې ښوونځي د دوی پر مخ تړل سوي وي او دوی نس کولای چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي، مور پلار یې اړ کېږي چې باید نور واده یې کړي که په کوچنی عمر هم وي؟
تاسو ته خو معلومه ده چې زموږ وطن او زموږ د وطنوالو د سواد سطح ډېره ټیټه ده، په خصوص د ښځو په منځ کې. چې کله دوی مکتب ته ځي، کله دوی ښوونځیو ته ځي، دا زده کوونکي هلته مصروفه وي، نو مور او پلار وایي چې دوی پرېږده چې درس ووایي او بالاخره یو سرحد ته ځان ورسوي. نو چې کله دوی په کور کې پاتې شي، نور خلک هم دوی د سترګو لاندې کیږي او پسې راځي، او دونه سخته حالت پرې راولي چې دوی مجبوره شي وایي چې کور کې ناستې د دوی نه ښه دی چې دی واده کړو. د دې لپاره چې د دوی آینده معلومه نه ده، که چیرې خلکو دا امید درلوده چې دا حکومت بالاخره مکاتب جوړوي، بالاخره عالي تحصیلاتو دروازې په مکمله توګه خلاصېږي او زموږ اولادونه تعلیم و تربیې ته ځي، نو دوی به هېڅکله دا کار نه وکړی. او یو خو زموږ وطن زیاتره برخه یې د سنتونو د تاثیر لاندې دي، او زیاتره دوی دومره شریعت ته او اسلام ته دومره پر مخکې ځای نه ورکوي لکه سنتونو ته چې ورکوي. وایي دا خو به راپسې خلک خبرې وکړي چې دا جلۍ څومره لویه شوله او اوس خو مکتب درس هم نشته، ولې ورنکړو؟ نو دا خبره په کور کې بېحسي ځای ونیسي. نو بیا همدغه سبب شي چې هغه جنکیانې په دې ټیټ عمرونو باندې نامزاد شي، واده شي، او هغه چې څوک یې لږ ذره قوي اندام سره خاوندانې دي، خو هغه ژوند مخکې وړي، او چې څوک د قوي اندامونو خاوندانې نه دي، په اولین ماشوم راوځل کې یا خپله او یا یې ماشوم د منځه ځي. چېر تاسو فکر وکړئ چې دغه یو د ښوونځیو نه خلاصول د ښځو دپاره او د دې پیغلو دپاره زموږ څومره لوی ضرر دی، او څومره لویه غمیزه ده چې دا هر څوک نشي ګاللی. او په خصوص زموږ پیغلې چې په ډېر ناهیلتیا یو خو د مکتب نه پاتې شي او بل کورنۍ پرې دا زور راوړي، نو دا یوه لویه ناهیلتیا ده چې زموږ یو پیغلو ته ورسېدل. او زه هیله من یم چې زموږ حکومت خلک دې ته راضي شي، شي چې وایي په هغې باندې وفا وکړي، عمل وکړي، د ښوونځیو دروازې خلاصې کړي، زموږ پیغلې دې پرېږدي چې خپل درسونه ووایي، پرېږدي چې په آینده کې ښې ډاکترانې، ښې انجینرانې او ښې کارکوونکې اوسېږي. او دوی چې هر څومره د آینده دپاره خپل امید ونه لري، نو طبعا چې بیا به دغه لاره مخکې نیسي، او بیا په خصوص چې زموږ جامعه د سنتونو د تاثیر لاندې ده. دا حالت موږ وطن باندې راغلې او بلدي به هم ادامه کوي چې دا موضوع ډېره سخته او د منلو وړ نه ده او دا یو لویه مبارزه غواړي. او زه د خپل حکومت خلکو نه خواهش کوم چې هغه څه چې اسلام دین ویلي دي او ویلي دي چې علم فرض دی په نارینه او ښځه باندې، نو لطفا درنه خواهش کوم چې د مکاتبو دروازې خلاصې کړي، زموږ ښوونځي نور پرېږدي چې خپل کار وکړي. یعنې تاسو فکر وکړئ چې هر څومره چې ورځ تر ورځې دقیقه چې تېرېږي په تعلیمي تسلسل باندې څومره هغه کوي تاثیر کوي، څومره خنج راځي، څومره خلایې جدېږي. او بیا دا چې بیا دوی وغواړي چې د مکتبونه شروع کړي، بیا وایي زه دا دوی ته ارتقا ورکړه چې دوی هېڅ شی نه لوستي او د مکتب دا ټول نصاب تر نصاب نه لرې پاتې شي، او دوی بیا ارتقا کوي. تاسو فکر کوئ چې دوی مینه ټولنې ته څه تقریبا شی ترتیب یا خو به دوی بې سویې شاګردان روزل کېږي او یا به هم کورنۍ په دوی باندې دا ظلم کوي چې دوی به په اصلي سن کې نه په وړکینوالو کې دوی ودی.
مننه صافی صاحب. اميري صاحب، تاسو څخه په دې اړه پوښتنه وکم چې د بشري حقوقو د څار ډلې ویلي دي چې په بلخ ولایت کې شونځي اوس هم پرانیست دي، خو یو شمیر انجونو زده کوونکو دوی ته ویلي دي چې طالبانو پر دوی باندې مقررات سخت کړي دي، او د دغه ادارې د راپور له مخې دغه سخت مقررات شاین جوني زړه تورې کې او له شونځي څخه وباسي. زما پوښتنه دغه ده چې په بلخ ولایت کې که ټول شونځي پرانستل دي د ټول انجونو پر مخ باندې، په ټول افغانستان کې ولې دغه شونځي نسي پرانستل کېدلی؟ آیا دغه پوښتنه د افغانانو نه ده، د ستاسو نه ده، او تاسو په څه ډول باندې دغه پوښتنه غواړئ چې د طالبانو څخه یې مطرح کړي؟
د سیستم په څلور کې نه ده معلومه چې په بلخ ولایت کې ټول ښوونځي خلاص وي. شاید یو څو ښوونځي خلاص وي، هغه به نو په داسې به د دوی یو نمونه به وي. بل د ټول همدغه هیله ده چې ستاس عین په ولسوالیو کې، په قریجاتو کې، په کلیو کې که دا ښوونځي خلاص شي، مور اولینه معلمه چې دغه مور ده، دا مور ده چې که چېرته دغه علمی فکر ولري، د هغې اولاد که هغې زوی وي که لور وي، هغه ډېر پوهه راځي. ګوره فکر وکړئ، د یو بې تعلیمه او د تعلیم یافته مور اولادونو کې ډېر فرق وي، ځکه هغه تعلیم یافته مور غواړي خپل اولاد ورسوي. نو یو دا دغه ده. بل دا خبرې خو ډېرې دي، خو دا چې وخت تقاضا نه دی. بل دا چې که چېرې دا قیودات زیات شي، مونږ هیڅ دغه نه لرو مشکل، ولې امنیتي مشکل جوړېدای شي؟ امنیتي مشکل په دې جوړېدای شي چې په اول نه تر ننه پورې په مکتب کې د تلاشي نجونې ولاړې وي، دا مخصوص نجونې دي تلاشي کوي. نو زموږ هیواد خو څلوېښت کاله یعنې څلور لسیزې ووتې چې جنګېږي، په دې کې مونږ ډېرې ترخې مونږ ولیدلې. نو په دې کې بیا هم هر قسم انسان، هر قسم یو څوک تېرېدی چې په دې لباس کې او هغه مسموم اول کولی شي، هغه بل شی کولی شي. یعنی هغه د حکومت له خوا نه دي، هغه نور مخالفین دي چې نه غواړي افغانستان آرامه شي. زما د فکر داسې لباس چې د هغه هویت معلوم نه وي، هغه به ښه وي.
مننه اميري صاحب. زبرت تاسو تر اعظم اوس هم د 12م ټولګي زده کوونکې ملکه تو تاخیل لمر سره د تلیفون لاره وصل سوې ده. ملکه جانی، مننه چې لمر سره خبرې کوي. لمړی پښتنه به دغه درس وکم چې تاسو په درس کې چې وقفه رامسته سوې ده، دا څومره لوی ستونزه د تاسو لپاره؟ او د شونځي د بیرته پرانستل کېدو خبره چې نیټه لا هم نه ده اعلان سوې، خو د طالبانو یو غړی ویلي دي چې کېدای شي د شونځي بیرته پرانستل سي په نږدې راتلونکي کې، دغه ته تاسو څومره خوشاله یاست او خوشبینه یاست؟
سلامونه تاسو ټول، تاسو وړاندې همکارانو ته بخښنه غواړم. اتم سم زه راتم سم زه کوم کې
بله زه بخښنه غواړم چې ستاسو ټولګي می ناسم اعلان کړ ملکه تو تاخیل چې د اتم ټولګي زده کوونکې ده. ملکه جانې مننه او په دغه د پښتنې په اړه باندې چې ما درڅخه وکړه که تاسو یې څه ویل غواړئ مهرباني وکړئ.
موږ بیا هم د اسلامي امارات نه غواړو چې زموږ د خوندو دروازه زموږ په وړاندې خلاص کړي. دا زموږ شرعي او قانوني حق دی چې کچېرې انجونې دا سونه وایي موږ یو ډاکټر لرو او نه معلمه. که ښځه باسواده وي هغه خپل اولادونه تا سالمه روزنه ورکوي.
ډیر مننه ملکه جانې چې تاسو له موږ سره خپل نظر شریک کړ د دې خبرونې لاله. صافی صاحب زبرت تاسو تر اعظم تاسو څخه دغه پښتنه کوم چې انجونو ته څه ویل غواړي چې ناهیلی نسی او دغه ورځې په تمه کښینی چې یو ځل بیا به د دوی پر مخ باندې ښوونځي دروازې پرانستل کیږي.
اسلامی ممالک کے مکتب فعال ہے ماسٹریاں اصلی دستان اصلی وطن ہم دا مسئلہ حل شي او نور هیڅ کله زه د دنیا نه غواړم چې لطفاً چې تعلیم وکړی زه د نه د جامعې ده که چېرې زموږ په تعلیم څوک تعلیم ونه لري نو دا زیر بنا به بیا څه وخت جوړوي. نو د تعلیم به چې زیر بنا جوړوي تعلیم نه هیڅ شی نه جوړوي. نو لطفاً خواهش کوم چې زموږ د تعلیمي ساحو کارونه په سیاسي کارونو کې خپل ښکیل نه کړي او هېڅکله نور زموږ د تعلیمي برخه د قرباني د خپل سیاستونو او خپل د شخصي خاصونو یا د حکومتي چې څوک شی دی غواړي د هغې قرباني نه کړي او دوی همدا اوس هم زموږ د تعلیمي تربیت.
لباته مرغز موږ رابطه له صافی صاحب سره قطع سوه. اوس هم د اغلی اميري سره موږ غواړو چې خپل رابطه قائم کړو. بله هغوی بیرته وصل سوي دي د تلیفون لاري. اغلی اميري که تاسو په دې پای کې یو څو خبرې وکړئ په دې اړه چې نجونې ولې باید ناهیلي نسي او د ښوونځیو د بیا پرانستل کېدو لپاره هیله مندې اوسي.
نو دا خو زمونږ وظیفه ده د میندو وظیفه ده چې دوی ته محتاج ورسو چې امکانات شته دی معلومیږي ځکه موږ ته یې نه دي ویل چې بند دي او بل دوی ته یعنې خپل هم دوی پوهېږي چې موږ ته یې مطلق جواب نه دی راکړی او زما د دې حکومت نه هم دا هیله ده چې وزارت معارف د سیاست نه ډېر لرې دی. دا تاسو ګوره په جریان کې دا دومره کلونه همیشه د اوله برنامه کې سیمینار کې چې په صنفونو کې په ادارو کې همدا وي چې لطفاً په سیاست باره کې هغه مه کوئ خبرې مه کوئ یا مثلا رایه ګیری وي یا انتخابات په پارلمانونو وي یا د ریاست جمهوري کله څوک په مکتبونه د دې شیانو ښوونځی د دې شیانو ډېر لرې دي. نو د دې نه زه هیله کوم چې د خدای په خاطر باندې همدغه موږ د وطن همدغه خزینه و انجینرانو ته ډاکترانو ته استادانو ته ضرورت لري او دوی ته ډاډ ورکوم چې موږ ته رد جواب نه دی راکړل شوی تر اوسه د حکومت له خوا نه. ویلي دي چې خلاصوي یې دا پرانیزي یې دا ښوونځی امیدواری شته ده خو موږ وایو چې زر شي ښه ده. دوی ته موږ امیدواري بیا هم ورکوو او د دولت نه بیا هم تکراروم چې ګورم د یو که څه څومره قیدګیر وي یو مولوي که د هغې د مېرمنې غاښ درتي آیا هغه مولوي هغه خپله مېرمنه د نسایي خو یې پرېږده نسایي خو مجبور دي چې نسایي ډاکټر ته لاړي آیا هغه د مولوي خپله مېرمن نارینه ډاکټر ته بیایي؟ نه. نو موږ په هر بخش کې خزینو توهانو ته ډاکټرانو ته انجینرانو ته استادانو ته ملازمینو ته په مکتب کې په دوایرو کې ضرورت لرو او نور دې د مکتب د ښوونځي د وزارت تعلیم او تربیه یعنی د سیاست نه دی لرې وسات.
مننه مننه ډیره مننه امیر صاحب. اوریدونکو د نور بس په خبرونی وخت پای ته رسیدي. ل جمیله صافی صاحب او امینه امیر صاحب دواړو څخه ډیره مننه چې په دې خبرونه کې لمر سره غډون وکړ. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.